کړي.
د خو په درملو د محتاط درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروینو نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط تخت ده.
د ذاکر الله په نوم یو محتاط وایي د نشو له عمله پوهنتون راڅخه پاتې شو.
پوهنتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودله د همدغه نشو له لاسه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تریوټن ډیر هغه ښه ونیول سو چې له افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوي وو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ښې جوړولو لډیرېدو سره سم دا لمړی ځل دی چې په یو گاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیر کاچاک سوي ښې نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په ورستیو میاشتو کې د ښې جوړول په بیساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبي خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبري اژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشې نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوي وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فراه ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبي خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یو ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیر قاچاق سوي شیشې نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشي موادو منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچا کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول سو او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشي مواد سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښيي چې په افغانستان کې فارا او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوه ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېر شیشه کې د ومان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو واشه بوټي دي چې د بادغیس، فراه او غزنی ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشي موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکه کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشي موادو مافیایي ډلې د تاریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاق ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل تریاک
اوس په افغانستان کې نورو نشي موادو په پرتله لکه تریاک د ښیښې جوړول څو برابر ډیر شوي دي. دا ښیښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسیدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې ښیښه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپور نه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلوګرامه شیشه، 30,000 ډیر ټابلیټکا ګولۍ او د زیګا په نوم 15,000 ډیر نشي ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو لسړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې مواد معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوی دی. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوی په نیمروز ولایت کې سره راټول شوی او شپه ورځ په کډوالو او واټونو پر غاړه تیروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې وټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو، هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
ما محمد کریم هستم. مدت زیات د ایران بودم چې دوباره راغلم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه راو شړلم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې به سرنوشته ګرځم. کورانی په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدل نه شم. په نیمروز کې به سرنوشته پاتې يم.
نیمروز مونږ
د نیمروز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې له ایران څخه را شړل شوی ډیر معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نزي، ځکه چې په نیمروز کې نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویرشته چې بیروزګار روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشئ پرېښودلو ته مجبور کړي دي، خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل سید خلیل کاظمی آزادی راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سمو ګنارې نو روختون د 500 او خزینه روختون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سمو ګرځند کلینیک هم په دوري ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سمو همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې ماشنه لري. شپږ میاشتې کېږي چې ماشنه د اخیستای قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی
هم کردان.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویلي دي. هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. تیبی ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې ورسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئی موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزودیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصه آخذې لري چې غوته د بنزو جزپینو اخیزی دي دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیز کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ور کوي، د مریض ورختای ور کوي او مریض آرامي، او کچیر ته په محل کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بل اخره د احتیاط لامل ګرځي.
د خوب درمل ولی د احتیاط لامل ګرځي؟
ځینې څېړنې وایي کچیر ته لشپږ هفتونه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپل دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل وړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. دغه هدف دا ده د تحمل وړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډیر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرام شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډیر ونه کارول شي چې دې احتیاط لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لږې مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلګم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپل نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د احتیاط نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی چې څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای. که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره واخلي که کوم ورځ بیا ترکي یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخه پرته استعمال سي د احتیاط سبب ګرځي؟
څېړنې وایي چې د لشپږ هفتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د احتیاط لامل ګرځي، او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو تواوړي؟
بالکل، مونږ نه لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړی کې د خوب درملو څخه ګټه اخیسته ده. د لاند محل لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړی دی خو د خپل ځانه دغه درمل ډیر وخت لپاره کارولی دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلې بیا یې نور موادو ته مخه راوړي.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخ راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخ راوړي. هغو ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر ډیر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او پیاتو له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه دي؟
په دوه کې څو نو درمل دي په مختلفو نمونو باندې، ځینې لنډمهالي تاثیرات لري، ځینې منځمهالي او ځینې اوږدمهالي تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو غیزه داده چې دغه سړی معتادی لکه د نورو مخدراتو کوغندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغي باندې اخته شي، او لنډمهالي تاثیرات دادي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولای چې دا را جمع کی، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کېدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کېدای شي مسترب شي، غصه ورشي او نارام اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښی وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کېدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کېدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپله د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لوی والی او د قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس د خوب درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده وسی، کچیرته خوب هم نه ورځینو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام وسی.
که څوک د خوب په درملو معتاد سي درملنه یې څنګه کې یا د نورو نشي موادو غوندي وي او که توپیر لري؟
د خوب په درملو د معتاد درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروین نه د دوه درملنه او د دوه احتیاط سخت ده. درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي. په تدریجي توګه قطع کیږي. دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي، او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي، د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي، او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د محتاجینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پیچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وی یا ایډز لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي، د سرپناه د نه درلودو په علت کیدای سي له په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه، د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی سي ناروغانو ته هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ته ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخ کې د کاشیو دکان درلود، او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو. خو کله چې معتاد شو هر څه ځینې پاتې شول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري، او د نشه یي موادو نانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي، دا به خپل د خولې واورو.
نشه مخکې موږ د کاشانو کاروبار کول، د ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي، او د سړی خواهش نور لوړو لوړو نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نورې نوې نشي پیژني، او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نه چې ځان ځینې خلاصولی. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و، او ملګرو تشویقېدام وله، او څومره چې د دې موږ خپل هوسم و د هرڅ چې موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سو. 12 کاله مې مکتب وویلی او 2 کاله مې پوهنتون وویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اوله چې نشي مانه کولې نو خپل لیاقت دی ما ډیر او ورسته چې په نشور عالم نو مغه پانتونه مات د ساتيري غوندې ښکارېدو یا به یو ورځ ورتلم ما یا به یو ورځ نه ورتلم درس مرش څه شوق را سره و غټول رانه ختم شو پانتون می دوه کاله وویل بیا مې پرېښود دی همدغه نشول لاسه ځکه ما نه سوی کولی چې زه رسیدګي ورته وکړم او شپه ورځ به بس په همدې تلاش کې و چې کوم جنۍ پیدا کړم او څنګه یې ووه بدن تم ډېر ضرر یې زما رسولی ده څومره چې وزن ما مخکې درلودل او څه تمرین چې ما مخکې تمرینات درلوده هغه ټول د فشار لاندې راوستي او ذهني مریضتیاوې ډېرې ماته پیدا کړې رواني شپه ورځ چرت وهل او بې خوبي او له ځان سره ډېر فکرونه کول زما دکان او زموږ پلار راته ایښی و د کاشانو کاروبار مو کول زما ترنه هم پنځه ترنه دي همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې دغه کاروبار مو کول دکان مې مخته وړل نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله نو بس په زبار ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په یو څه چلنه یو څه چل اخیستلی
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم په یو دو څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې د چې سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصول دی د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی دا دلته هم ګرځي لکه د سګرټي بوی چې پرې لګېدلی
هلکه ودرېږه شور ونه خوري
دا دی قمندان صاحب ولاړ یم
دلته دې څه کول
صاحب مطالعه مې کوله
ته پورته شه تر پوله نې دې څه شی پټ کړه
صاحب هېڅ څه مې نشته دی دا دې وګوره
تا خوښې وګورم او خوشه اوچل کپ کړي د چرسو سګرټۍ دی وه جاویده
بله قمندان صاحب
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي
سمه ده قمندان صاحب
قمندان صاحب نور چرس راسره نشته بس همدا یو سګرټي قدرو
لاسونه پورته ونیسه
دا ده وګوره زه وایم نور چرس نشته
تو درې دا جیب کې شی نشته دا جیب جیبي وګورم قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا د کتابونو بکس هم وګوره
ته دې خو کده بکس دی
واخله خو هیڅ شی هم پکې نشته
تو درې دا دې پیدا مې کړ قمندان صاحب چرس دی ورسره
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته په خپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ښه د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاویده
بله قمندان صاحب
لاسونه یې ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاد
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنې
هو پیژنې زمونږ د پونځي محصل دی ولی خیرت خو به وي
دا محصل مو نشئی دی رئیس صاحب
څه شی نشئی دی
هو نشئی دی همدا یو شی به مخکې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرسیز کول
دا څه وایې
او صاحب دا نور چرسه مور سره وو تاسې ته مې د دې لپاره راوست چې د پانتون مقررات څه دي. زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب، زموږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړئ د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړئ.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سر له نن دې بیا پوهنتون کې ونه وینم.
اوس نو زموږ سره راځه.
قومندان صاحب، همدا سزا مې بس نه ده چې له پوهنتون نه یې وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبه یوړل.
راځه، زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قومندان صاحب، اوزر درته کوم، لمن درته غواړو، ما خوشې کړه. پوهنتون خو څه کوې چې به هېڅ وخت نشه نه کوم.
ډېرې خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.